په افغانستان کې شپې 9 بجې شوې. د ازادي راډیو د خبرونه ته مو زه نور یاس نوري هرکلی کوم. مخکې له دې چې د خبرونه بشپړ معرفي وکم، پایلې د سات په خبرونو کوو. د طالبانو د حکومت وایي زبیح الله مجاهد وایي هغه الوتکه چې تېره شپه په بدخشان ولایت کې نادرکه شوې وه، د کوف اب ولسوالۍ د ارسکو په یوه سیمه کې پیدا شوې چې پیلوټ یې د دوی د حکومت د پلټونکي ډلې لخوا پیدا شوی دی. هغه دا خبره نن په خپله ایکس پاڼه پخوانی ټویټر کې کړې او ویلي دي چې د معلوماتو په اساس د دې الوتکه د پیلوټ په شمول 4 کسان ژوندي دي. د ښاغلي مجاهد په خبره د پلټونکي ټیم لخوا د پاتې کسانو پسې پلټون روان دی. تر دې مخکې د روسیې د ملکي هوایي چلن ادارې نن ویلي چې له دوی سره یوه راجستر شوې الوتکه چې شپږ تنه پکې سپاره و تېره شپه د افغانستان په فضا کې بې درکه شوه. دغه ادارې په یوه خبر پاڼه کې ویلي دا چارتر شوې الوتکه له هند د افغانستان او ازبکستان لارې موسکو ته روانه وه چې د افغانستان په فضا کې له رادار سره ارتباط پرې شو. د ادارې دا هم ویلي چې دا الوتکه په 1928 میلادي کال کې په فرانسه کې جوړه شوې وه. د افغانستان خبریالانو مرکز وایي د جاپان د کیودو خبری آژانس خبریال احسان اکبری نیول شوی دی. دې مرکز نن په یوه خبر پاڼه کې د اکبری د ژر تر ژره او بې قید و شرطه خوشې کیدو غوښتنه وکړه. په خبر پاڼه کې د طالبانو له استخباراتو غوښتل شوی چې د هیواد رسنیو قانون ته درناوی وکړي او د خبریالانو او رسنیو له ځپلو لاس واخلي. د طالبانو چارواکو تر اوسه دغه خبریال د نیول کیدو په اړه څه نه دي ویلي. د خبریالانو د مرکز په خبر پاڼه کې دا همدارنګه ویل شوی چې دوی په 2023 میلادي کال کې په افغانستان کې د خبریالانو د حقونو د سرغړونو 118 مورده ثبت کړي دي. د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې د پاسپورت ریاست له مراجعینو وغوښتل چې د پاسپورت لپاره د کاغذي عریضو لپاره دې ریاست ته ورنشي. دې ریاست په وروستیو ورځو کې له خلکو غوښتي وو چې نور آنلاین غوښتنلیکونه نه مني او د پاسپورت متقاضیان د لیکلې عریضې د پاسپورت دفتر ته وروړي. د ریاست وایي چې د مراجعینو د ډېرې ګڼې ګوڼې له کبله د پاسپورت د ریاست په شاوخوا کې د میشتو خلکو د شکایتونو او د مراجعینو لپاره د اسانتیاو د نشتوالي له امله یوازې هغه کسان دفتر ته ورتلی شي چې دوی په آنلاین ډول خبر ورکړی وي. د ریاست په عین حال کې وایي یوازې عاجل او ناروغانو او سختو اړو کسانو ته پاسپورت ورکوي. د 2020 کال په اګست کې د طالبانو له وخت رسیدو را وروسته د پاسپورت د متقاضیانو شمیر په بیساري ډول زیات شوی او ډیر خلک هڅه کوي چې نورو هیوادونو ته ووځي. د طالبانو حکومت په تیرو څه باندې 2 کلونو کې په زلونو د پاسپورت د توزیع بهیر ځنډولی و. د امریکا متحده ایالاتونو ویلي د ایران له ملاتړ برخمنو ملیشو د عراق په لویدیځ کې پر یوې هوایي اډې برید کړی چې له کبله یې 2 امریکایي پوځیان او د امریکا عراقي پرسونل ټپیان شوي دي. د امریکا مرکزی قومندانې ویل ملیشو تیر ماښام ناوخته د الاسد هوایي اډه پر بلاستیک توغندیو او ګڼو نورو راکټونو ووشته. شاوخوا 2500 امریکایي پوځیان د عراق په 2 سیمو کې میشت دي. ازادي رادیو اوري وړاندې په خبرونه کې به واوري چې په چمن کې پرلتوالو چې د پاکستان له حکومت پر چمن دروازه د پاسپورت او ویزې د شرطونو د ختمولو لپاره لڅ باندې 3 میاشتې رئیس اعتراض ته دوام ورکړی. له پرون رئیس د نه خوړلو اعتصاب پیل کړی دی.
موږ د دې سره شروع کړل چې موږ ریاست او زموږ حکمرانان چې کوم دلته په پاکستان کې حکمرانی کوي د دې سره د دې ولس د عوامو اعزاز نشته ورسره چې دا ولس یې ستړي کړی دی، د عوام یې ستړي کړی دی چې دلته نه په چمن کې کارخانه شته نه یو بل فیکټري شته.
د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام وایي له هرو لسو افغانانو وایي نشي کولی خپلې ورځنۍ لومړنۍ اړتیاوې پوره کړي. د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې یو شمېر مالداران بیا وایي د وچکالۍ له امله مالدارۍ ته سخت زیان رسېدلی.
څنګه ډېر مالونه له لاسه مر کړل ته مرګ یې مکو څه له خوشحالۍ له خاطر هم په تاوان باندې خرڅ کړل.
په کندهار کې کروندګر وایي د زعفرانو حاصلات ښه دي خو بازار نه لري.
زعفران پر نیم جریب ګرځېږي وه ان شاء الله تعالی یو سیر یا نیم سیر به کړی. اجر ته پراته دي زه خپل خرم خرڅ دغه اندسته خرید.
او د پاکستان او ایران ترمنز په اړیکو کې د ورستی تاوتریخوالي په ترڅ کې و دغه راز ووري چې د پاکستان د سن ایالت امنیتي ځواکونو ادا کړی چې د ایران پلوی زینبیون ملیشه یو شمیر غړي نیولې دي.
در دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. په چمن کې پرلتوالو له پرون رئیس د نه خوړلو اعتصاب پیل کړی. دوی د تیر کال اکتوبر میاشت رئیس د پاکستان له حکومته غوښتنه کوي چې پر چمن دروازه له افغانستان سره د تګ راتګ او تجارت لپاره د پاسپورټ او ویزې شرطونه لري کړي، خو د پاکستان سرپرست مرکزي حکومت تر اوسه دا غوښتنه نه ده منلې. د پرلتوالو او حکومت چارواکو ترمنځ څو ځلې خبرې هم شوې خو نتیجه یې نه ده ورکړې. تفصیل د سبنم دو بخې د سمد شبنم پرپورټ کې.
پر ډیورنډ کرښه د پاسپورټ او ویزې شرط لازم کولو پر ضد په چمن کې د تیر 2023 میلادي کال د اکتوبر له 18 روان پرلتوالو د جنوري له 18 د نه خوړلو اعتصاب پیل کړی. په دې اړه د چمن د پرلت مشر غوث الله د جنوري پر 18 مشالېډو ته وویل:
موږ د دې سره شروع کړل چې موږ ریاست او موږ حکمرانان چې کوم دلته په پاکستان کې حکمرانی کوي، د دې سره د دې ولس د دې عوامو اعزاز نشته ورسره چې دا ولس یې ستړي کړی دی، د عوام یې ستړي کړی دی چې دلته نه په چمن کې کارخانه شته، نه یو بل فیکټري شته، نه یو بل تعلیم شته. صرف زموږ خلک ټوله د بارډر پر امیده د دې نومر د مجبوری سه اوس پر بو کارتل کې خپل ناشت چې زموږ د بارډر کوم د پاسپورټ فیصله دی کړی چې دا فیصله واپس نه واخی دراسته به موږ ناشت کوم روکه پایو که یو مری که سل مری.
د چمن پرلتوال له حکومت د چمن او سپین بول دکترمن سره دی دروازه باندې د پخوا پشان پر پاکستانی شناخت کارت او افغان تذکره باندې د تګ راتګ غوښتنه کوي. خو د بلوچستان د اطلاعاتو لنډمال وزیر جان اڅکزي د جنوري پر لسمه په کوټه کې یو خبري غونډې مال ویلی وو چې پر ډیورنډ کرښه د پاسپورټ او ویزې شرط لازم کولې د پاکستان خپل مجموعي ګټه په نظر کې ساتلې او دا پریکړه کړې. د چمن د سوداګرۍ اتحادیه مشر او د چمن د پرلتویان صادق اڅکزي د جنوري پر 18 مشال لیډتول د پاکستان حکومت چې د نورو ایوادونو سره پر پوله کومي اسانتیاوي د غځي خلکو ته ورکړي، د غا اسانتیاوي ورکول حق دوی هم لري.
نن یو ورځ کې چې موږ ځاغ څوک ناوړي، نن یو ورځ کې چې موږ هر قسم زاري خواسته ګورنه شو کې خدای خواش خو یادی موږ اصلاح یادی ګورنه اصلاح زمینی اکایک دی وګوري ګرون دی وګوري چې موږ د کوم مشکلات سره مخ حاله چې موږ مشکلات لري. موږ خو ون خو یادی جندار د بارډر نور کوم ځای شي نه غواړو هغه پراتو تر اته بارډرانو باندې پاکستان د کوم یو واده سره چې خلک تک را تک لري او موږ چې په شاله په خواري خلک مخالفي کار قبایلی خلک زیرا زمو چې خواري.
د چمن پرلت لاغه ورسته پیل شوی چې د پاکستان حکومت قانوني اسناد نه درلودونکو بارینان ته د تیر 2023 میلادي کال د اکتوبر تر 13 لې واده د وټول وخت ورکړی وو او د لومړي نمبر څخه پر ډیورنډ کرښه د پاسپورت او ویزې شرط لازمي کړی وو. حکومت وای چې دغه ګامې په یواد کې د امن خوندي ساتلو او د کاچاک د مخنیوي لپاره خستي.
و امریکل چې په چمن کې پرلتوالو چې د پاکستان له حکومت پر چمن دروازه د پاسپورت او ویزې د شرطونو د ختمولو لپاره لڅ باندې دریو میاشتو رئیس اعتراض دوام ورکړی. له پرون رئیس د نه خوړلو اعتصاب پیل کړی دی. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ ګډه خونه وایي چې اوس د افغانستان او پاکستان ترمنځ په شپږو لارو کې 15 د باري موټر پر مخ بند دي. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ او صنایعو د ګډې خونې یو پاکستاني مشر شاهد حسین مشال راډیو ته وویل چې د پاکستان د حکومت او د طالبانو د حکومت ترمنځ سیاسي کړکېچ د دې سبب شوی چې ډېری د تورخم په شمول ډېری لارې د باروړونکو موټرو پر مخ وتړل شي.
پر ډیورنډ کرښه د پاسپورټ او ویزې شرط لازم کولو پر ضد په چمن کې د تیر 2023 میلادي کال د اکتوبر له 18 روان پرلتوالو د جنوري له 18 د نه خوړلو اعتصاب پیل کړی. په دې اړه د چمن د پرلت مشر غوث الله د جنوري پر 18 مشالېډو ته وویل:
په تیر وطن سره چې د شاهد حسین غږ اوس خبرېدو ته چمتو دی.
خبر یوازې د ویزې او د پاسپورت نه ده، اصلا چې زه ګورم نو سیاسي مشکلات دي. دواړه جانبې حکومتونو یو بل سره سیاسي ستونزې راغلي دي چې هغه بیا په تجارت باندې د پاسه شي او تجارت د هغې ستونزو ښکار شي د سیاسي ستونزو. نو کله چې د دوی سیاسي ستونزې حل شي نو دا مشکلات په کم شي. پاتې شو د تاوانونو خبره. نو تاوانونه دا اوس د وچو میوې د سبزۍ د اخوانه د دې خوانه دا نقصان چې کم دی، تاجر تم دی، زمیندار تم دی، دولت تم دی، موټروان تم دی، دغسې د دې مخنم دی. نو په دې معنی دا نه چې دا حکومتونه نه پوهېږي، دوی په ډېر ښه پوهېږي. دې ته خو موږ نه پوهېږو چې هغه پټې څه خبرې دي چې بحثیت د تاجر زموږ نه پټې دي او هغه سیاست پورې اړه لري.
د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ او صنایعو د ګډې خونې پاکستانی یو پاکستانی مشر شاهد حسینو چې د تورخم دروازې د تړل کېدو په باب دا چې تر شاید څه عوامل پراته دي نور معلومات را سره شریکول.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو دولس شپږنوي او د سهار له وو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشئ.
د کابل ښار د مریم لیسې د ګلایي پارک د سیمې یو شمېر هټۍ والوایي تېره شپه په دې سیمه کې د اور لګېدنې له امله شاوخوا سل هټۍ سوځېدلې دي. دغه اور لګېدنې له امله یو شمېر زیانمن شوي هټیوال ادعا کوي چې سلګونو زره افغانۍ زیان راوښتی دی او د اور وژنې ډلې هم پر خپل وخت نوې اور رسېدلې. نور په دې رپورټ کې
د کابل ښار د مریم لیسې د ګولای پارک سیمې یو شمېر دوکانداران وایي د شنبه په شپه اور لګېدنه چې اته بجې رامنځته شوه له امله شاوخوا سل دوکانونه سوځېدلې دي. اشرف چې ځان په یاد سیمه کې د دوکاندارانو وکیل معرفي کوي او د لیلام دوکان هم لري، ازادي راډیو سره خبرو کې ادعا وکړه چې یوازې دته له یو میلیون افغانیو ډیر زیان وروښته دی.
شاوخوا سل هټۍ وي، تختونه هم وو، دوکانونه او څوکۍ هم وي. ما ته خپل لس لکه او شل زره تاوان ورسید. د ستنې د سر په اندازه هم سره ته پاتې نه شول. داسې کسان هم لرو چې وایي ډېر سره ډالر تاوان یې کړی او داسې هم شته چې دوه لکه او پنځه لکه تاوان ورسېدلی دی.
بهاودین د مریم لیسې د ګولایي پارک سیمې یو بل هټیوال دی چې د مالوچو پلورلو هټۍ درلوده. ازادي راډیو ته ویل دوکانې په بشپړه توګه سوځېدلی دی.
زما د پنبې دوکان ټول اور نیولی و، لامل یې نه دی پټاکه شوی، نه د برېښنا شاټي وه، نه هم د چا ګاز چالان. تر اوسه یې لامل او انګیزه نه ده معلومه. ټولې هټۍ سوځېدلې دي. درې لامې هټۍ وې، چا سل زره او چا هم پنځوس زره سرمایه درلوده او زما درې نیم لک افغانۍ سرمایه وه چې ټوله وسوځېده.
بهاودین ادعا کوي چې د اور وژنې ډله د اور د کابو کولو لپاره پر وخت سیمې ته ونه رسېده چې له امله یې اور لګېدنه نوره هم تیزه شوه. امیر محمد چې د لیلامی پردو او د دویم لاستوکو دوکان لري وایي په پور اخیستلو یې خپل دوکان جوړ کړی او اوس یې د بیا جوړولو توان نه لري.
موږ لیلامی پردې او لیلامی سامانونه درلودل، د جایداد او ښاروالۍ کرایه پاتې ده. اوس دومره امکانات نه لرو چې هټۍ بېرته جوړې کړو. ځینو خلکو چې هم دومره امکانات لرل جوړې کړې وې. موږ له سهاره تر اوسه هم داسې ناست یو او سیل یې کوو.
یادا اور لګېدنه د مریم لیسې ګولایي پارک سیمې سره چیرته چې د لیلامی پردو او مالوچو هټۍ دی رامنځته شوې وه. دا چې یادا اور لګېدنه څنګه رامنځته شوې او دوکاندارانو ته پکې څومره زیان اوښتی، د طالبانو د حکومت د کابل ښاروالۍ او د افغانستان د هټیوالو او کسبګرو خونې مسؤلینو په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. تر دې وړاندې هم په کابل او ولایتونو کې په بیلابیلو پلورنځیو کې د اور لګېدنې پیښې رامنځته شوې چې له امله سلګونه هټۍ ویجاړې او دوکاندارانو ته پکې ډېر زیانونه اوښتي دي چې د ډېری دغه ډول پیښو رامنځته کېدل د برېښنا د شارټۍ او د دوکاندارانو د بېغورۍ له امله بلل کېږي.
د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام وایي له هرو لسو افغانانو وی نشي کولی خپلې ورځنۍ لومړنۍ اړتیاوې پوره کړي. یو ان ډی پی په یو راپور کې په ټولو برخو کې د ښځینه کارکوونکو په کمی هم اندېښنه ښودلې او زیاتوي. دا شمېره داسې مهال چې په 2012 کال کې 11% په 2023 کال کې نیمه کمه شوې، یعنې 6% ته رسېدلې. بلخوا یو شمېر بې وزلې کورنۍ وایي د بېروزګارۍ او فقر له امله له ډېرو ستونزو سره مخ دي.
د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام وایي له هر لسو افغانانو ویې نه شي کولی خپلې ورځنۍ اړتیاوې لکه خوراک، روغتیایي اسانتیاوې، کار، روزګار او نورې پوره کړي. یو ان ډی پی دا خبره په هغه راپور کې کړې چې له 2021 تر 2022 کالې د افغانستان اقتصاد، ټولنیز او کورنۍ تغییر په اړه خپور کړی دی. د ادارې زیاته کړې تر اوسه هم د افغانستان اقتصادي وضعیت ښه شوی نه دی او د بېروزګارۍ او فقر کچه ډېره پورته ده. په دې راپور کې وړاندې په ټولو برخو کې د ښځینه کارکوونکو په کمی هم اندېښنه ښودل شوې او زیاتوي. دا شمېره داسې مهال چې په 2022 کال کې 11% وه، په 2023 کال کې نیمه کمه شوې، یعنې 6% ته رسېدلې ده. د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام په ښځو محدودیتونه او د بانکي سیستم له منځه تلل د اندېښنې تر ټولو مهم ټکي بللي چې له قوله یې نړیوالې همکارۍ ته اړتیا لري. د دې ادارې په راپور کې له دې ستونزو سره په یوې ټول شموله مبارزې ټینګار شوی او د دې یادونه هم شوې چې د ښځو اقتصادي مشارکت باید د افغانستان د ناورین د پای ته رسولو په هره هڅه کې لومړیتوب ولري او د اغېزمنو د اړتیاو پوره کولو او تلپاتې ملاتړ په برخه کې نجونو او ښځو ته لومړیتوب په پام کې ونیول شي. بلخوا د فاریاب ولایت یو اوسیدونکي چې وړاندې په یو دولتي اداره کې د صفاکارې په توګه دنده مخته وړه او نه غواړي نوم یې په راپور کې یاد شي، ازادي راډیو ته وویل له ډېرو ستونزو سره مخ ده.
بچان مې د اغوستو او پښو کولو لپاره څه نه لري، ناروغ دي، خپله هم ناروغه یم، د درملنې پیسې نه لرو، په کور کې بخارۍ نه لرو، یوه سندلۍ لرو، د ګرمولو لپاره یې له ګاونډیو لږ څه راوړو، ګنې همداسې سړه وي، د خوړو لپاره څه نه لرو، میړه مې عصبي تکلیف لري، کار نشي کولای.
د کابل اوسیدونکي عبدل چې بېروزګاره دی، ازادي راډیو ته وایي په دې ورځو کې نشي کولای د خپلې کورنۍ لګښتونه پوره کړي. دوایی یو کراچی می په قرض ونیوله، د ښه توت می پکې پلورل، خو اجازه به یې نه راکوله، مجبور شوم چې کار بند کړم. اوس بېروزګار یم، څو ځل هوټلونو ته ولاړم، کار یې رانه کړ، له یوې خوا پوره وړی یم او بل خوا مې اقتصاد ډېر خراب دی، ډېر شپې وږي یو. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام نږدې لس ورځې وړاندې هم یو راپور کې لیکلي وو وخت د طالبانو له رسېدو وروسته 85% افغانان د ورځې له یو ډالر په کم عاید ژوند مخته وړي. د ادارې ویلي وو خراب اقتصادي وضعیت د ښځو په ژوند تر ټولو ډېر اغېز کړی او تر څنګ یې په اقتصادي برخه کې افغانستان ته 1 میلیارډ ډالر زیان اړولی دی. د ویلو ده چې طالبانو وخت له رسېدو وروسته له 2021 کال د اګست راهیسې تر اوسه د نجونو او ښځو په زده کړو، کار، سفر او بېلابېلو نورو چارو بندیزونه او محدودیتونه لګولي. د افغانانو د اقتصاد خرابېدو په اړه راپورونه داسې مال خپرېږي چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر وایي په 2024 کال کې 23.1 میلیون افغانان د ژوندي پاتې کېدو لپاره بشري مرستو ته اړتیا لري.
ازادي راډیو تلیرویش ساعت له تاسو سره ده.
د پاکستان د سندای له تمنتی چارواکي دا کوي چې د ایران په لوي زینبیون ملیشه یو شمیر غړيني ولې دي. چارواکي وایي له هغه څخه یو د لشکري زینبیون دی چې د کراچۍ د پولیسو په وینا دوی ته مطلوب و. زینبیون په سوریه او عراق کې د ایران د ګټو لپاره جنگیدونکو وسلواله ډله ده چې اکثریت غړي پاکستانیان دي. نور حال په د مشال رادیو د خبريال نیاز علي په رپورت کې
د سن پولیسو تر هرګرۍ ضد سانګي سي ټي ډي دا وکړی دا چې په مشهور علم الدین مفتي تقي عثماني باندې په قاتلانه برید کې ککړ سید محمد مهدي په نوم یو تنی د کراچۍ خار سولجر بازار سیمې څخه نیولې دي. د سي ټي ډي پولیسو د جنوري په شلمه خپل خبر کړی یو بیان کې ویلي تورن سید محمد مهدي د ایران څخه تربیت ترلاسه کړې دي او د ایران استخباراتي ادارو لپاره په کراچۍ کې د مخالفه مذهبي ډلې دینی عالمان پنهه کړی. د سی ټی ټی د کراچۍ مشر خرم وارث بیا مشال لیډیو ته ویلي نیولې شوی ملزم تعلق ته زینبون بریګیډ سره دی او د دوی په وینا چې سید محمد مهدي لګاونډي هیواد ایران څخه روزنه ترلاسه کړې ده او د سید محمد مهدي په نورو ملګرو کې سید رضا جعفری، عابد رضا هم شامل دي او دوی په هدفي وجنو کې ککړ دي.
دغه بات یې ہے کہ سید محمد مهدي ہے تو پاکستانی شہری
دی. وی سید محمد مهدي پاکستانی وکړی دي خو تربیت یې د گاونډي هیواد څخه ترلاسه کړی دي. زینبون بریګیډ ډلې سره تعلق لري. په کراچۍ کې مفتي تقي عثماني په ګډون د نورو ډیرو بریدونو کې ککړ دي او نوموړي د کراچۍ خار سولجر بازار سیمه څخه عملیاتو کې نیولې شوې دي. خرم وارث یا تکړی چې نیولې شوی ملزم نه نورې پلټنې هم روانې دي. یاد دی وی چې د 2019 کال مارچ په میاشت کې کراچۍ کې د یو دینی مشر مفتي تقي عثماني په گاډي ډزې شوې وي چې پکې نوموړی خوندي پاتې شوی وو خو دو ساتون کی وجلی شوی بو. بلخوا تر وسا زینبیون بریگیڈ ڈلی د سی ٹی ٹی پولیسو د دی داوی پاڑا سندی وی دی. پا کراچی کی خبریال نعمت خان وائی د سی ٹی ٹی لخوا دا بیان په داسې وخت کې مخې ته راغلی چې پاکستان غواړي نړۍ ته ښکاره کړي چې ایران په پاکستان کې ترهګري کوي.
چې داسې یو کوانسیډنس وي په دې وخت کې نه دا کاروي اوس شوي او دا دنیا ته ښودل غوښتل دا میډیا ته راوستل پکار خو په دغه وخت کې دا اړیکې وشوي نو دا کوانسیډنس هم کېدی شي د دې انټینشن هم کېږي. تاسو ته ما چې څنګه ویل چې د مطلب د دې مقصد څه کېدی شي نو دا هغه یقینا دا یو پیغام دی چې ایران په پاکستان کې معاملات خرابوي.
زینبیون بریگیډ کومه وسله واله ډله ده؟ په کراچۍ کې خبریال ضیاء الرحمن وایي دا د شیعه مسلک سره تعلق لري چې تورې په ایران دی چې ایران جوړه کړې ده او مالی مرستې ورسره هم کوي.
دا ګروپ خو ډومبه ځل نه دی د دې نوم راغلی دی نه مخکې هم سی ری ډي د دې کسان هم نیولې اګم رډ بک ته ای کې نو دې کسان اچولې دي کنه زینبیون بریگیډ دا ګروپ ته کم بار کې د خیال کیږي چې د ایران حکومت ته هغه په دې شام او عراق کې داعش خلاف دا کم بشار الاسد کم فورس ہو اگر مرسی لپارا دا افغانستان نا افغان شیگان فاطمون بریگیڈ پر نمانی پاکستان نای پاکستانی شیگان زوانان پا الزینبون بریگیڈ پر نمانی با لیگل پولیس داوی چی کم خالص شو اپس بیارالو جنگ نا دل داگا بیا فرقہ وارانا کاروینو کی ملویسو.
بلخوا په کوټه کې خبریال سید علی شاه بیا وایي د سی ٹی ڈی دا بیان په داسې وخت کې مخې ته راتلل ډېر مهم دی. ولې چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې ښه
نه
دي
نو دا داسې نوې خبره نه ده. دا له ډېرو وختو دا شی را روان دي او وقتاً فوقتاً دا خلک گرفتار کیږي اصلي برامد کیږي د دوی څخه بیانونه اخیستل کیږي د دې ټول شیانو دوی خپله اقرار کوي چې ایرانین چې کم انټیلیجنس دي هغه دوی سپورټوي هغه دوی سپانسر کوي هغه دوی ته ټریننګ ورکوي بیا دوی پاکستان کې بدامنی پیدا کی. نو زما په فکر سره داسې پکار دی دواړو هیوادونو ته که پاکستان دی که ایران دی دی دواړه باید چې یو د بل سره ډیر زیات تعلقات برابرېدو کوشش وکړي. ولی پاکستان د ایران سره ډیر زیات مفادات دي او دغه سی بیا د ایران د پاکستان سره مفادات دي.
بلخوا تحریک طالبان پاکستان تر وسه ته دی تصدیق نه دی کړی چې کوم غړی په کراچۍ کې رینجر ځواکونو نیولې دي. له دې وړاندې هم د کراچۍ پولیسو او بیا رینجر ځواکونو وار په وار د تحریک طالبان پاکستان او نورو وسلوالو ډلو د مهم غړو د نیولو داوی کړی دي. نیاز علی، مشال ریډیو، کراچۍ.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د افغانستان په اړه بیا هم راپورونه ته دوام ورکوو. د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې یو شمیر مالداران وایي د وچکالۍ له امله مالداري ته سخت زیان اوښتی او ډیر شمیر څاروي هم د وچکالۍ له وجې له لاسه ورکړی دی. یو شمیر مالداران ازادي راډیو ته وویل چې د څړځایونو او د وښو د نشتوالي له کبله خپل څاروي په آن په څو چنده ارزانه بیه هم پلورلی دی. نور هلی په دې رپورټ کې
د روان کال وچکالی د کرنې ترڅنګ د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د مالدارۍ سکتور ته هم سخت زیان رسولی او ان د افغانستان په ځینو سیمو کې د دې لامل شوی چې څاروي له منځه ولاړ شي. د پروان ولایت یو مالدار مصور ازادي رادیو ته وویل چې د وچکالۍ او د څارویو لپاره د وښو د نشټوالي له امله اړ شوی چې د غواګانو او پسونو په ګډون خپل ډیر څاروي په ټیټه بیه وپلوري.
څنګه ډیر مالونه له لاسه مرکړل ته مرګ یې مکه او څل خوشحالۍ له خاطر هم په تاوان باندې خرڅ کړل. ډیر وخت کېږي پوسې د مالداري کاروبار کوو خو سګنې غونې مالداري د تاوانداره مالداري په دې دوغونه ژوند کې نه ولیدلې. ډېره ضربه هم قوي خوړلې د خوشحالۍ له خاطره. مرضونه هم زیات شوي دي او مال ته واښه نه سو رسولی. مجبوري نه هم خرڅ کړل په تاوان هم خرڅ کړي دي.
د وویل چې په دې سربیره یې یو شمیر څاروي ناروغه شوي او مړه شوي هم دي. دی وایي له څلورو کلونو راهیسې مالداري کوي خو دومره زیان ورته هیڅ کله نه و رسېدلی لکه سږ کال یې چې ګالي. د نیمروز ولایت د چهار برجک ولسوالۍ یو مالدار عبدالعظیم هم ورته شکایت لري.
زموږ غواګانې ډېرې کمزورې او وچې شوې وې. ځینې یې مړې شوې او ځینې یې له دې امله چې واښه اوربش او غنم نو او یا یې دوی ته د ورکولو کومه لاره نه وه. هغه چې ژوندی پاتې وې په نیمه بیه مو خرڅې
کړې.
دی وایي اتیا څاروي یې درلودل چې نسلګیري به یې ورنه کوله. بچي او لبنیات به یې خرڅول او خپلې کورنۍ ته به یې یو مړی ډوډۍ ګټله. دغه مالداران ادعا کوي چې په دې برخه کې د طالبانو حکومت او مرستندویه ادارو ورسره مرسته نه ده کړې. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ د تولید خونه هم د مالدارانو د ستونزو او د وچکالۍ له امله دوی ته د اوښتو زیانونو پخلی کوي. د دې خونې اجرایي رئیس وسیم صافی ازادي راډیو ته وویل
خوشحالی بسیار زیاد بخصوص مناطق سمت شمال ما شمارم.
په افغانستان کې وچکالۍ په ځانګړي ډول په شمالي ولایتو کې کروندګر او مالداران ډیر زیانمن کړي، خپل څاروي په کمه بیه پلورلي تر څو ضایع نشي. موږ د واورو او باران د اوبو د تنظیم لپاره له اړوندو بنسټونو سره یو پلان جوړ کړی.
نهادهای مرتبط شریک ساختیم که در روز زمینه چگونه مدیریت آب باران و برف است که ما چگونه او را مدیریت کنیم.
حتی ما وکره دی مالداران و دی شکایتون و او دی دوی دی ستونزو دی هواری پا اره دی طالبان و دی حکومت دی کرنی او بولگوالو او مالداری وزارت دی ویاند مصباح الدین مطمئن نظر هم واخلو. خو هغه د دغه راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنو ته ځواب را نه کړ. تر دې وړاندې د افغانستان په شمال او شمال ختیځو ولایتونو کې یو شمېر کروندګرو د پرله پسې وچکالۍ د پایلو له امله د ورسره مخ ستونزو نه شکایتونه کړي وه او ازادي راډیو ته ویلي وو چې د ژمي موسم له پیل راهیسې واوره او باران نه دی شوی او دوی ورته ډېر اندېښمن دي. دا په داسې حال کې ده چې شاوخوا دوه اونۍ وړاندې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا په افغانستان کې د وچکالۍ پر دوام او شدت اندېښنه وښوده او وی ویل چې دغه هیواد په پرله پسې ډول د درېیم کال لپاره له وچکالۍ سره مخ دی. بلخوا د ملګرو ملتونو پراختیایي ادارې UNDP تېره میاشت په یوه راپور کې ویلي وو چې په افغانستان کې وچکالۍ، سیلابونه، سخته ګرمي او د ژمي ویجاړۍ ورځ په ورځ زیاتېږي او د کار د افغانستان پر کرنه، اقتصاد او امنیت ناوړه اغیز کړی دی.
په کندهار کې بیا کروندګر وایي چې د زعفرانو کری ښه حاصلات ورکړي خو بازار نه لري. د دوی په خبره زعفران د نورو کښتونو پرتله کمه خواري غواړي او د کوکنارو ښه بدیل هم کیدای شي، خو په کندهار کې د خرڅلاو لپاره ورته منظم بازار نشته. کروندګر غوښتنه کوي چې د زعفرانو د پروسس اسانتیاوې ورته برابره او حاصلات ته هم بازار پیدا شي. نور تفصیل په دې راپور کې.
د دامان ولسوالۍ اوسیدونکي محمد نادر په لومړي ځل پر خپل نیم جریب ځمکه زعفران کرلی وه چې په خبره یې سږ کال یو څه اندازه حاصل هم ترلاسه کړی دی. محمد نادر وایي زعفران د نورو کښتونو په پرتله کمه خواري غواړي او حاصل هم شوي، خو په کندهار کې د زعفرانو لپاره د یوه ځانګړي بازار د نشتون له امله د ده په شمول کروندګرو خپل سږني د زعفران حاصلات نه دي پلورلي.
زعفران می پر نیم جریب غریلی و ان شاء الله تعالی یو سیر یا نیم سیر بکری اجر ته پراته دې زه خپل خرم خرص دغه استخرید دغه چې وس خرزي خرچیږي یا زما غره خرچی تا غر د معنی کری تاریخ مری اخ وس خلاص ولا تاریخ نسته د تاریخ په جلد دغه ضروري چې دغه شد نخ پیدا کی نخ پیدا کی هر سره کری ودا یو جریب ودا نیم جریب خدا غر د معنی کری مگر خرسیږي ده یس نه کری سبق نه دا دې کری دا به زه دایم پوجي کو خوړی پکاره مونږ چې پرکاله چې خرڅ نسی هغه می دغه می بقاله بسیږي بل چې خرڅ نسی نه کړم.
د دا ډانډول سوالي اوسیدونکي کروندګر محمد اکرام هم په خپل ځمکه کې یو اندازه زعفران کرلی دي. دی وایي ک په کندهار کې د زعفرانو د فلور لپاره بازار او د پروسس لپاره اسانتیاوي رامنځته سي نو ډیر کروندګر بورته مخه کړي. محمد اکرام غوښتنه کوي چې د زعفرانو د وچېدو او بسته‌بندۍ امکانات ورته برابر سي تر څو خپل تولیدات په ښه کیفیت تر نړیوالو بازارونو ورسوي.
په کندهار کې خصوصا دا زعفران ډېر ښه رسوي دي. منګري داسې ځای نشته چې دی مثال په ښه پیسو ولاړ شي په کارو کتارې برابر شي. نو دغه موږ غواړو چې مثال په ښه بیه ولاړ شي د انسانانو مخ ګرده ودا دغه ته راواوړي و دا زعفران ته راواوړي و د عراق پر کن مثال یا د یو بل علاقې پر کن باندې چې سي برنو موږ یو مخ په مخ ودا زعفران وخات شي. مثال هغه تاریخ چې نرخونه و درلودي څونه په څونه پیسو کړه مګر دا دې چا مخ نسته ورته چې مخ ورواوړي و زعفران ستاسو هر څونه بیا کړه کیږي.
بلخوا د طالبانو د حکومت د کندهار د کرن ریاست مسولان وایي سږ کال په دغه ولایت کې پر شاوخوا 441 جریبه ځمکه زعفران کرل سوي چې حاصل یې هم شو. د کرن ریاست د کرنیزو چارو امیر مولوي شمس الرحمن مساوی د زعفرانو د بازار موندنې لپاره هڅې کوي او په دې اړه د هرات د زعفرانو د ټولنې سره هم خبرې کړي.
د هالند کمیټې په همکاري سره د مسلې طریقه سږ کال د تیر په شان موږ 300 شاوخوا کروندګرو ته زعفران توزیع کړي دي چې په مجموع کې په ولایت کې د تیر کال او سږ کال 1500 کروندګر کېږي شاوخوا چې موږ زعفران ورته توضیح کړي. د تیر کال نتیجه ښیي چې پی جریب یو کیلو څه کم سل ګرامه کم اندازه موږ حاصل لرو د زعفرانو چې لله الحمد ښه نتیجه ورکړې ده. په دې اړه موږ د هرات اتحادیې سره په جریان کې د زعفرانو اتحادیې سره د بازار موندنې په برخه کې چې دغه ستونزه د دوی تر رسیدګي وکړو ژر یې ورحل کړو.
د کندهار د کرنې ریاست چارواکي وایي د زعفرانو کښت د کوکنارو ښه بدیل دی او د همکارو موسساتو په مرسته به د دې بوټي د ترویج لپاره لا نورې هڅې هم وکړي.